این مجله خبری رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید. اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر احمد
بله در
من همکارم با شماست.
سلامت باشی. قدر من اوردونکو ساعت 8 بجه شو دیخ پروانه که هم راپورونه لرو د راپورونو په سر کې اوري چې د کندوز د چاردری ولسوالي د دولت د وسلوالو مخالفانو لاستل ویدلې ده. د دې او زینو نور راپورونو تفصیل بل خبرونو وروسته وړاندې شي. وس قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ خبرونو وړاندې کوي.
سرکه د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو د راستنېدو بهیر د پخوا په پرتله 100 برابر زیات سوی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالي نیولې او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 22 هوایي پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون د کډوالو نړیوال ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د ویل شمیرې شي چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو بهیر 100 برابر زیات سوی دی.
در تمام سال میلادي گذشته 17000 مهاجر
تیر میلادی کال ول زر کډوال خپل هوا تستانه سوي. خو د روان میلادی کال په لومړی شپږو میاشتو کې څلروشت 2000 هوادوال خپل هوا ترستانه سوي. شمیرې شي چې هوا ته د کډوالو د ستنېدو بهیر 100 برابر زیات سوي. ولسمشر ویل چې په تیرو 15 کلونو کې 6 میلیون افغان کډوال خپل هوا ترستانه سوي دي. اشرف غنی د کورنۍ او بيځای سو ستونزو ته هم اشاره وکړه او ژمنه وکړه چې افغان حکومت به هڅه وکړي هیڅوک خپل کور او کلی وتلو ته مجبور نسی. د دولت وسلواله مخالفانو د کندوز ولایت چاردری ولسوالی ونیولا. د کندوز والی محمد عمر صافی ازادری ډوټو ویل چې د دولت وسلواله مخالفانو د شنبه له سهار د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونه پیل کړل چې اخر تیر ماښام د ولسوالی ونیولا.
تقریبا ولسوالی سکوت کړی دی. وقته د تعمیر د ولسوالی موږ سره د نوټول ولسوالی سکوت دی.
هغه امنیتي ځواکونه چې له چاردری ولسوالۍ شاتک تر سوي وایي دغه ولسوالۍ د محلي چارواکو د بېغوري له کبله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې ګڼې پوستې نیولې او څو تنه افغان پوځیان یې وژلي دي. خو د کندوز والي ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالۍ ډېر ژر بېرته ونیسي. د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 14 ملکیان وشل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د هلمند والي وایند عمر ځواک ازادي رډو ته ویل چې چاودنه د ملکیانو پر موټر سوي او په وشل سوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ویل سوی چې د وژلسو اکثریت د یوې کورنۍ غړی دی. عمر ځواک دا د وسلوالو طالبانو کار بله خو د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. لستان افغان پوځیان تر 15 کلنو زده کړو وروسته د قزاقستان له یوې پوځي اکاډمۍ فارغ سول. یو تن فارغ سوي محصل عبدالغفار احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو سره سم په جنایي استخباراتي او څارنوالۍ برخو کې کار کولی سي.
موږ خو دلته عمومي مویلې د پولیس اکاډمي مویلې چې عمومي ده چې حقوق نه خلاصو، جنایي کې هم کار کولی شو او څارنوالۍ کې هم کار کولی شو، استخباراتو کې هم کار کولی شو.
دغه لسو محصلینو د افغان حکومت په همکاري د قزاقستان په مالی مرسته په دغه هیواد کې زده کړه کړې. د دوی د کورنۍ چار وزارت لخوا قزاقستان ته لیږل شوی و. وسمڅو نړیوال خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د غیواتر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې پر ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. د امریکا د پوځ د اعلامیې پر اساس 14 حمله په عراق او 16 نورې په سوریه کې شوې دي. په اعلامیې کې راغلي چې په عراق کې یوې حمله القائم شرط نږدې د اسلامي دولت ډلې یوه پوسته په نښه او د سختریزو د مهماتو یوه زیرمه تخریب کړه. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټانکونه او یوه ودانۍ په نښه سوي دي. دغه راز په بایجي، فلوجه، مخمور، رمادي، سنجار او تلفر کې هم ځینې حملې سوي دي. هلته په سوریه کې په الحسکا، رقه او تلبیات کې د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو بریدونه سوي دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اتریش کې درې کسان وژله او څلور دېرش تنه نور یې ټپیان کړه. پیښه پرون له ګڼې ګوڼې ډک ښار ګراس ته نږدې سوې ده. راپورونه وایي دغه شپږویشت کلن سړی چې د اتریش تابعیت هم لري په اصل کې د بوسنیا دی. د اتریش د پولیسو یو ویاند وویل چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. شاهدان وایي دغه سړی له ګڼې ګوڼې پر یوه ډک سړک په ساعت کې په سل کیلومتره سرعت سره موټر چلاوه او د خلکو پر ډلې ور برابر سو. د اتریش چارواکي وایي دغه موټر چلوونکي کومه شخصي ستونزه درلوده او دغه پیښه له کومې تروریستي پیښې سره تړاو نه لري. د الجزیرې یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمني کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې وویل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. د جرمني د پولیسو یو ویان تایید کړه چې یو تن چې په الوتکه کې قطر ته روان و د مصري چارواکو په غوښتنه په هوایي ډګر کې نیولی دی. 250 کلن منصور د الجزیرې تلویزیوني چینل د عربي برخې مهم خبریال دی. د قاهرې یوې محکمې تېر کال منصور په غیاب کې په 15 کلونو بند محکوم کړ. پر نوموړی تور پورې سوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او بریتانیا دوه ګونی تابعیتونه لري. ځینو امریکایي سناتورانو د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې اوکراینی ځواکونو ته د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ولیږي. سناتور جان مکین د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې غونډې ته وویل لویدیز ته به شرمونکی وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په څیر لاس تر زنې ناست وي. دی وایي شرمونکی ده که موږ اوکراینیانو ته وسله برابره نه کړو څو خپله دفاع وکړي. دوی د شلمې پیړۍ وسله لري چې د روسیې د یویشتمې پیړۍ وسلې په وړاندې جنګیږي. دا یو مناسب جنګ نه دی. د جمهوریت غوښتونکي ګوند دوه نور سناتوران تام کیتن او جان براسو هم له جان مکین سره یو ځای اوکراین ته په سفر تللي دي. دوی هم اوکراینی ځواکونو ته د امریکا د پوځي مرستو ملاتړ وکړ. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د پوځ چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نشتو کې و اوکراینی سرتیري ټپیان سوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند اندري لیسینکو پرون وویل په دې نشتو کې د دوی کوم پوځي وژل سوی نه دی. دا نشتې د بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دونیتسک ښار ته نږدې او دغه راز د حکومت تر کنټرول لاندې مارینکا ته نږدې سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسی جرګې انتخابات یو کال ځنډی شي.
اوس پاس پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو.
وسله والو طالبانو د کندوز چاردره ولسوالۍ نیولې ده.
اوس د طالبانو په لاس کې د سقوط یو ګو موږ ورو رالو دل.
د ولسي جرګې یو غړی وایي پاکستان د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ کوي.
داعش سل وارد طالب نه خطرناک دی. اوس آمدگی نیسی چې هغه اړوړي لالپوره ونیسی کاما او گوشتکه طالبان نشته دي.
د کابل بانک د پورونو د استلو مسؤل وایي لا هم هڅې روانې دي چې دغه بانک پورونه ترلاسه کړي.
د تشکیل د ابتدانا تر اوسه پورې موږ 288 میلیون ډالر جمع کړی دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. ساعت 8 بجې او 9 دقیقې شوې. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اورئ. د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردره ولسوالی نیولې ده. د کندوز والی محمد عمر ساپی ازادي رادیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو پرون له سهار تر ماښام پورې د ولسوالی په جګړه کې ونیول. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې او بخښي په دې اړه راپور له کندوز څخه د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان راستولې ده.
د کندز ولایت سیمایزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر سایپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښام یې سقوط وکړ. والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبې ماښام یې سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه شاتګ کړی یو تن سرتیری ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مونږ دلته جنگي غرور شپم په جنگ ورځم په جنگ زموږ مایا نشته مونږ سو اوس د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ سو او د طالبانو په لاس کې د سقوط یو کو مونږ غرور رالو دلته ودرېدل نو ورور مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ سره کړو مونږ اوس مالته کسان پاتې دي مونږ سو.
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او دا مهال د امنیتي ځواکونو کمربند د نوموړي ولسوالۍ پله سره دی. نوموړي د دې ولایت په اوسني وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګ سیمیز چارواکي د امنیت پر اوستو کې پاتې وبولل.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د یوه مرستندوی صندوق پرانیستنه د افغان قواو د روحیې د پیاوړتیا لپاره مثبت اقدام بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې په لومړۍ ورځ د نوي میلیونه افغانیو په ارزښت دغه مرستندوی صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د دولت لخوا د یو مرستندوی صندوق جوړول غوره اقدام ګڼي او وایي دغه کار به د نورو افغان قواوو د روحیې په لوړولو کې مهم نقش ولوبوي. د نوي میلیونو افغانیو په ارزښت دغه بودیجه چې د دغه اختصاص شوي صندوق له طریقه به ویشل کیږي ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د روژې په مناسبت په خپله وینا کې اعلان کړه. ده وویل چې دغه پیسې به د روژې له اوله په شفاف ډول د قربانۍ شویو امنیتي ځواکونو پر کورنیو ویشل کیږي. د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل ازادي راډیو ته وویل دغه مرستندوی صندوق د افغان ځواکونو د روحیې له پیاوړتیا سره زیاته مرسته کوي. د ملي سوداګرو او نورو غوښتنه وکړه چې د افغان قواوو د کورنیو د ستونزو د حل په نیت له دغه صندوق سره مرسته وکړي.
زه باور لرم چې دغه تعاوني صندوق چې نوی ایجاد شوی دی دا تقویه شي د ملي تجارو د خونه د افغانستان د خلکو د خونه په داخل او خارج کې. تاسو زموږ ګران او حتی وطنوال د دې سره کومک وکړئ نو موږ به وکولی شو تر یوه حده پورې د دې مشکلات به سره حل کړو.
دفاع وزارت ډاډ څرګندوي چې دغه اقتصاد شوي پیسې به په شفافیت ویشل کیږي او یو باصلاحیت کمیسیون به یې څاري. د دفاع وزارت چارواکي وایي د وژل شویو سرتیرو کورنۍ ته 2 لک افغانۍ او یوه نمره مځکه هم ورکول کیږي. خود سیاسی چارو کارپو جاوید کوهستانی وویل د وژل شویو افغان ځواکونو د کورنیو ستونزو ته په تیرو کلونو کې پام نه دی سوی.
با تاسف که رسیدگی لازم و اصولی و قانونی
له بعد مرغه د دغو کورنیو ستونزو ته وړ اساسي اصولی او قانوني حل نه دی پیدا سوی. په وار وار د جګړې پر مهال د معلول شویو او وژل شویو پوځیانو د کورنیو غړو په رسنیو کې شکایتونه کړي دي. هیله ده زموږ وسلوال ځواکونه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي باید له اساسي او قانونمندو څارنو برخمن وي.
د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې د وژل شویو پوځیانو کورنیو ته مرستې په شفافیت سره نه رسېدې. د دفاع وزارت په وینا هغه سربازان چې د وظیفې پر مهال معلول سي تر نورو قانوني حقونو مخکې د 15 میاشتو بریدمال ته د 12 او افسر ته د 10 میاشتو معاش ورکول کیږي. په دې وروستیو کې ټول امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو افغان قواوو ته سپارل سوي چې له دې سره د افغان قواوو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ازادي راډیو ته په ورسېدلو معلوماتو کې ولسیوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د افغان پوځیانو مرګ ژوبله 15% زیاته سوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو غړی وایي پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړې کړي او په افغانستان کې میشت طالبان پرې وځپي. د ننګرهار د خلکو استاذې ظاهر قدیر پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داعش هڅې پیل کړي چې د ننګرهار ولایت څو ولسوالۍ ونیسي. د داعش او طالبانو ترمنځ د افغانستان په لویدیز فرا ولایت او یو شمیر نورو سیمو کې هم د جګړو او اختلافاتو خبرونه ورکړی شوي دي او داسې هم ویل کېږي چې دا ډله ورځ په ورځ خپل نفوذ پراخوي. که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ له اتنیمو بچو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې په همدې موضوع ستاسو نظرونه اورو. خو اوس په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د یو لړ نښتو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان غواړي طالبان وځپي او په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. ظاهر قدیر وویل یو شمیر سیمې چې پخوا پکې طالبانو فعالیت کاوه اوس مهال پکې د داعش ډلې د دوی له کورنیو سره یو ځای میشتې شوې دي. خاغلی قدیر د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان خلکو ته د داعش ډله له طالبانو ډیره خطرناک ده او د هیواد پر وضعیت به ناوړه اغیز وکړي.
داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی، اوس آمدگی نیسی چې هغه اړه واوړي لالپوره ونیسي. کاما او ګوشته کې طالبان نشته دي، هغه خپله ورته تسلیمیږي. د هغې نه بعد د کونړ خاص مخې ته راځي. کله چې ګوشته ونیوله تاسو په دې مطمئن اوسیږئ چې کونړ او یو سیمه د نورستان دا به ستاسو قوت سره مخ شو.
ظاهر قدیر وویل په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې شوې چې طالبان پکې د پاکستان له لورې په درنو وسلو ویشتل شوي دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سږ کال د وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو زور اخیستی دی. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی هم د داعش د ګواښونو په اړه د ښاغلي قدیر څرګندونې تایید کړې. د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو او له دې ډلې څخه د پاکستان له ملاتړه په داسې حال کې اندېښنې راپیدا شوې چې راپورونه وایي اوس مهال د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد چیرې قوي او چیرې کمزوري جنګونه روان دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو ستراتیژیکو سندونو او موافقو د موادو عملي کېدل څاري چې حکومت له یو شمیر بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو. خو یادونه کوو چې د دې خپرونې په پای کې یعنی له اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم په دې موضوع ستاسو نظرونه اورو چې آیا لکه څنګه چې د ولسی جرګې یو استازی ادعا کوي چې پاکستان د طالبانو په وړاندې د داعش ملاتړ کوي، آیا تاسو په دې اړه تاسو د دوی له نظر سره موافق یاست او آیا ستاسو په سیمه کې هم داعش فعالیت کوي او که نه کوي؟ راپښو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خپل سلو کاری ورځو د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې د دې کار لپاره په بهرنیو چارو وزارت کې پر یوې کړنلارې کار کیږي. ښاغلی ربانی وویل چې د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي څو د بهرني سیاست اصول روښانه او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي. په دې موضوع د قسیم سلمل راپور واوري.
که څه هم داسې انتقادونه سته چې د افغانستان او یو شمیر بهرني هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ سندونو په سمه توګه نه عملي کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاسلیک شویو سندونو عملي کېدل څاري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبه پر ورځ خبریالانو ته د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو پر مهال دا موضوع له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه وبلله.
اولویت مو درین صد روز
شغله ربانی وای زموږ له لومړیتوبونو څخه په دې سلو ورځو کې د ستراتیژیکو تړونونو قراردادونو او موافقتنامو د موادو د عملي کېدو څارنه ده چې د افغانستان حکومت مخکې لاسلیک کړی دي. افغانستان تر اوسه له 12 هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه او موافقتنامې لاسلیک کړي دي چې بیا څارنې ته اړتیا سته. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په تیرو نږدې 14 کلونو کې له خپلو لویدیځو او سیمه ییزو متحدینو سره د اوږدمهاله همکاریو او د غرض په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکارۍ 12 تړونونه لاسلیک کړي دي. تر دې دمه افغانستان له هند، چین، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایتالیا سره د همکارۍ او استراتیژیک سندونه لاسلیک کړي او له ایران، پاکستان، روسیې او د منځنۍ اسیا او د سیمې له ځینو هیوادونو سره په اقتصادي او سیاسي چارو کې د همکارۍ موافقتنامې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په جریان کې دغه راز وویل چې د افغانستان بهرنۍ اړیکو او اقتصادي وضعیت په کتو په نږدې راتلونکي کې به په برازیل، جنوبي افریقا او هنګري کې د افغانستان سفارتونه وتړي او په بلغاریا کې به هم د افغانستان سفارت په سیاسي نمایندګۍ تبدیل کړي. نوموړی دغه راز ویل چې په یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي سازمان کې به د افغانستان د نمایندګۍ چارې په پاریس کې د افغانستان سفارت ته وسپارل سي. د دې ترڅنګ د هند په کلکتې او د یونان په مرکز آتن کې د افغانستان د سیاسي نمایندګۍ پرانستل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکو اقداماتو په توګه یاد سول. د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې د افغانستان د بهرني سیاست د اصولو د جوړولو لپاره د محل په دغه وزارت کې د یو کمیسیون له لوري کار جریان لري چې تر جوړېدو وروسته به یې ولسي جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل سي.
تدوین اصول اساسی و یا دکتورین سیاست خارجي
دی وی د اساسي اصولو یا د بهرني سیاست د کرښو د تدوین او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل زما له کاري لومړیتوبونو څخه دی. د دې لپاره مو یو کمیسیون ټاکلی چې عملنې کار پیل کړی دی. د افغانستان پر حکومت تل انتقادونه کېږي چې د خپلو نړیوالو متحدینو د مرستو په راجلبولو او د یو روښانه بهرني سیاست په خپلولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې یو وربیا له یو شمېر هیوادونو سره په خپلو اړیکو کتنه وکړي او خپل بهرنی سیاست د افغانستان د ملي ګټو له مخې تنظیم کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ستاسی را لیږلې سیمیسونه به هم څو شېبې وروسته ولولو. چارواکي وایي چې د کابل بانک د تصفیې مدیریت توانېدلی چې له پوروړو څخه د دغه بانک $200 میلیون بیرته واخلي. د ملي وحدت د حکومت له پیله د کابل بانک د اختلاس شویو پیسو په اړه هڅې ګړندې شوي دي، خو د ولسي جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون د حکومت دا هڅې نمایشي بولي. په دې موضوع د مرزي احمدزی راپور واورئ.
د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخې سرپرست وایي د دغه بانک د 980 میلیونه پوروړو ډالرو له مجموع نه دوی توانېدلي چې تر اوسه $238 میلیونه لاسته راوړي. محمد احسان ایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د پوروړو د جایدادونو له درکه دوی دولت ته $80 میلیونه ورکړي. د ښاغلي ایان په خبره د کابل بانک یو شمېر زیات پوروړي تیار دي چې خپل پورونه پرې کړي.
د تصفیې د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ $238 میلیون جمع کړی دی چې په دې کې $80 میلیون داریان دي چې مونږ په دولت باندې خرڅ کړي، خو د هغه تصفیې یا د هغې د مبلغ انتقال اوسه پورې هم د تصفیې او د دولت ترمنځ لاین هم پاتې.
ښاغلی ایان وایي د رواني اونۍ د دوشنبې تر ورځې پورې د کابل بانک د قرضې 109 پوروړونکي وخت لري چې خپل 40% پورونه پرې کړي. د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخه وایي ځینې دغه پوروړونکي د محکمې فیصله غیر عادلانه بولي او ټینګار کوي چې خپل پورونه نه ورکوي، خو نوموړی زیاتوي په دې برخه کې قانون په ټولو باندې یو شان عملي کیږي. کابل بانک په 2000 میلادي کال کې هغه مهال له سقوط سره مخامخ شو چې د یاد بانک مدیرانو او سهم لرونکو له دغه بانک نه شاوخوا $900 میلیونه په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. که څه هم پخوانی حکومت هڅې وکړي سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي، خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غني د کابل بانک د قضیې په اړه حکم صادر کړ او ټینګار یې وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حصول شي. د دغه حکم نه شاوخوا لست میاشتې کېږي او د کابل بانک د تصفیې مدیریت په همدې خاطر جوړ شو، خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې د کابل بانک له پوروړو نه پیسې راټولې کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت خبرې نمایشي بڼه لري. ښاغلی یار د کابل بانک د تصفیې د مدیریت پر برخې هم انتقاد وکړ.
موضوع کابل بانک یک نمایشي موضوع بود به خاطر جهانیان.
د کابل بانک موضوع د نړیوالو لپاره یو نمایشي موضوع و، ځکه د نړیوالو دا شرط و هغه موضوعات چې د ولسمشر کرزي حکومت ونه توانید چې حل یا پرې قانوني عمل وکړي نو تاسو باید دغه کار وکړئ. وکړي. له بده مرغه لکه څنګه چې د کابل بانک د تصفیه له مدیریت نه د خلکو او شورا غوښتنه وه، دوی ونه توانېدو څو له خلکو پیسې راټولې کړي. زما په نظر د دوی کار بې نتیجې دی او مصارف هم لوړ دي.
خو د کابل بانک د تصفیه د مدیریت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي څو د کابل بانک ټولې پیسې حصول کړي. اوس مهال د کابل بانک د بحران دوه تنه تورن کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی او د دغه بانک ځینې نور کارکوونکي په بانک کې شپې ورځې تیروي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د قضیې له ټولو تورنو کسانو سره یو شان عادلانه چلند وکړي. هغوی په دې باور دي چې د دغه بانک د اختلاس شوو پیسو حصول کولی شي د خلکو ترمنځ د بانکدارۍ اعتبار زیات او هم نړیوالو ته دا په ډاګه کړي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په له منځه وړلو کې قاطع دی او په دې برخه کې جدي اراده لري.
د ولسی جرګې انتخابات په تر یو کال پورې ونه شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرسیال ازادي راډیو ټول په 1995 لمریز کال کې د ولسی جرګې کېدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دا انتخابات تر راتلونکي کاله وشي. سالم محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د 14مې تقنیني دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د 3 اتیایمې مادې د 2مې فقرې پر بنسټ د ولسي جرګې کاري دوره د 5م کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسي جرګې انتخابات نه دي سوي، د نتایجو درک کم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وکړه.
اته میاشتې مخکې زمونږ د دې لپاره پلانګذاري کړې وه چې باید سږکال موږ د ولسي جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. موږ په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو، ولې متاسفانه چې دغه فرصت موږ د لاسه ورکړ. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات.
د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولی سي. درک په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غني د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. ښاغلی غني ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسي جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسي جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظر ده چې د ولسي جرګې انتخابات پر روان مریز کال کې ممکن نه دي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود دارد.
په پارلمان کې دننه هم په دې باب کړکیچ ده که انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمعی راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم داسې اشاره ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استازی ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون 3 اتیایمې مادې ته پام وسي، په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
که چیرته موږ ډیر تاکید په دې وکړو چې دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازې وتړو، زه فکر کوم د اساسي قانون سره به لویه جفا کړي وي، ځکه موږ د نړۍ د ښو اساسي قانون افغانستان لري.
د ناامنیو زیاتېدل، د کافي بودیجې نشتوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون بې برخلیک حالت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
ژمن له هلمند ولایت څخه لیکي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ورځ په ورځ د امنی مخ په زیاتېدو ده. اسام الدین هم د هلمند څخه لیکلي دي، وایي د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې ښه امنیت دی خو روغتیایي مرکزونه کم دي. موږ غواړو چې روغتیایي مرکزونه ډېر شي. یار د غورک د ورجان له کلي لیکلي دي چې د ورجان کلي لار طالبانو د دیراوت د سرینګر په سیمه کې بنده کړې ده. یو بل اوریدون کې مفتون د هلمند څخه لیکلی دی چې له توپک سالارانو څخه مو دا هیله ده چې د روژې د مبارکې میاشتې په اوږدو کې جګړه بس کړي سو ټول افغانان په آرامه روژه تېره کړي. تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اوري، 8:30 شوې. د دې خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خپرونې موضوع به له لنډو خبرونو وروسته بیا هم اعلان کړو. همداراز کولی شئ چې په 8:30 شمېرې پیغام راوستوي. هغه کسان کولی شئ چې پیغام راوستوي چې له موضوع خبر دي. نور دې منتظر اوسئ چې قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبر پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ونیوله. د کندوز والي محمد عمر ساپي ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام دغه ولسوالۍ ونیوله. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 14 ملکیان وژل او 15 نور یې ټپیان کړه. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اتریش کې 3 کسان وژل او 14 تنه یې ټپیان کړه. د الجزیره مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمنی کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پانه کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. او د اوکراین د پوځ چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نشتو کې وو اوکراینی سرتیري ټپیان سوی دي.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. در یک ساعت پیش رو برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی پخش می شود. موضوع این برنامه هست چگونگی حضور یا تحرکات گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان. معاون اول ولسی جرگه افغانستان پاکستان را متهم می کند که با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش حضور گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مساعد می سازد. ظاهر قدیر در اجلاس دیروز این جرگه ادعا کرد که داعش با اتخاذ آمادگی های تکنیکی تلاش دارد تا برخی ولسوالی ها در ولایات شرقی را تصرف کند. در این برنامه از شما میشنویم که آیا در مناطقتان تحرکات و فعالیت داعش متصور است یا خیر. میتوانید به ما زنگ بزنید و نظریات و پیشنهادات خود را در این مورد مطرح نمایید.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ساتار فروخت استول نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د ولسی جرګې یو کړي ښاغلی ظاهر قدیر ورته اشاره کړې ده. دی وایي چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړې کړي او په افغانستان کې میش طالبان پرې وځپي. ستاسو په سیمو کې د داعش فعالیت څومره دی؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم د داعش نفوذ مخ په خپرېدو او زیاتېدو دی؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د نفوذ په ارتباط یوه لیکنه خپره کړې وه. په دې لیکنه کې د یوه افغان له قوله ویلي و چې زوی په سوریه کې د داعش لپاره په جګړه کې وژل شوی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د ده له زوی سره یو شمېر نور ټولګیوال هم سوریې ته تللي وو او د داعش په ګټه جنګېدلي وو. آیا ستاسو په سیمو کې هم دومره نفوس کړی دی؟ که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، همدا شیبه په 0909203540 او یا هم 0908225 ټلیفون شمیرې له موږ سره تماس ونیسئ، او یا هم د ازادي راډیو ته په 1903 شمیرې د افغان بی سیم البته مشته اس ام اس را واستوئ.
بله، شماره های تماس به برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-35-40. همچنان می توانید در لابلای برنامه در صفحات فیسبوک رادیو آزادی هم سوال، نظر و پیشنهادتان را بنویسید. facebook.com/azadiar و facebook.com/azadiradio آدرس صفحات فیسبوک رادیو آزادی هست. اگر سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم دارید، می توانید که به شماره 818 سوال، نظر و پیشنهاد خود را طی پیام کوتاه به ما ارسال کنید.
بله، مثلا عبدالله گرهار سخلی کلیدی وی په پچیر آگام که داعش رستر بلی دیری شیم وس په دې ټلیفون اوریدونکو ته نوبت ورکو شي. د ټلیفون له لارې نظر څرګند کړئ. مهرباني، آزادی راډیو ده. مهرباني کوئ صاحب،
بفرمایئ. تماس شما برقرار شده، بفرمایید شنونده عزیز.
متاسفانه دوی خبری و نکړي. خیر، بل اوریدون کتاب نو بد ورکو. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو. لطفا رادیو لری شی او خبری وکړي د ټلیفون لاره. خیر، دوی ټلیفون مجبور چې قطع کو. قاری هستی خان د هلمند څخه لیکلی وایي، زما پر نظر پاکستان نه غواړي چې داعش ته وسلې ورکړي چې دا ډله په افغانستان کې پر مخ لاړ شي، ځکه چې دا ډله پاکستان ته هم خطر ده. دا هم دی قاری هستی خان نظر. بل اوریدون کې حقیار له هلمند لیکلی دی، وایي داعش د هلمند په زمینداور کې شته، فعالیت لري. د ټلیفون لاره اوریدون کې لرو. مهرباني.
بله،
بفرمایید. مهرباني.
سلام، خیر،
سلامت اوسې. مهرباني کوي.
بله، بفرمایید، لطفا صحبت نمایید.
حکمت صاحب خبری وکی. متاسفانه لکه چی پا تلیفون که چه ستون زشتنن.
بله، یک شنونده دیگر ما روی خط تلیفون است. بله، شنونده عزیز بفرمایید.
بله، خلاصیم بخیر.
سلامت و سیم. مهربانی کوی. متاسفانه دیدی تلیفون هم شد. خیر،
تماس دیگر را پاسخ میتیم. بله، رادیو آزادی است، بفرمایید.
هارون به هلمن څخه خبر کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
وروره، د نن موضوع مو انتخاب کړی ده، پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. یو پلیر ډیر لسکاله افغانستان مشران په طالبانو مړ کړل، اوس یې کار ختم شو. طالبان پوه شو خلک چې دا د چا د لاره څنګه درفدل شو، اوس یې داعش ورته ساتي. داعش جوړي د افغانستان سرغنه تعلیم وته جنرالان ټول په داعش وژنې ورور رشد دا مدیر شه موضوع انتخاب کړی ده. سلام علیکم.
مننه، سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بله، بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
بله صاحب، بله، مهربانی وکړئ. خصوصا په ننګرهار کې د ستاسو د پولیسي جرګه کې ستاسو د ولایت استازي په دې اړه څرګندونې کړې دي. مهربانی.
دلته والا خلک ډېر تازه کړي، جنګي لښکر سرزاد ورسالۍ دي، افغانستان په بټیکوټو ورسالۍ دي، کړ پورت مجبور کړي وو د سرګن والا په نیول کېم. دا اوس هم همدا وخت کښې سرزا دي چې مارکسور طرف کښې دا وښي نه شته، اوس دا ډلې جنګونه دي
د داعش او د طالبانو ترمنځ. مننه چې ټلیفون مو وکړو. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دي، وایي زموږ په ولسوالۍ کې د داعش ډله نشته. مرویس افغان د هلمند څخه لیکلی وی کجکی کې داعش او طالبان دواړه فعالیت کوي. بله مهرباني کوي ازادي راډیو.
السلام علیکم. روزان محمد د بټکوټ له سوالی څخه.
مهرباني کوي سر
روزانه دغه دن زما په نظر کې دا خو خاص د پاکستان کسان دي او مطلب خاص ننګرهار ده چې باید دا ونیسي او دې څخه باید نور افغانستان هم ونیسي. نو دا خو داسې مسله ده چې دا باید چې حکومت یې مخنیوی وکړي. دا لول صرف نیازیانو اچین دې منطقو کې وغږېدل بټکوټ او دې منطقو ته راورسېدل.
بله صحیح مننه. لیکن دا څوک دي هم دغه د ننګرهار خپل خلک دي که بل څوک دي؟
مګر همدغه ګوره مخکې چې په طالبانو کې و امارت کې و اوس اوښتې چې داعش ته اوښتې دي دغه غوند چې دي وهابیان دي وهابیان پرده شوي دي مګر د پیسو په مقابل کې پرده شوي دي. اصلحې چې دي ښې مکمل دي ورسره ښې پریمانه دي. اکثره خلک دا ارادانې کوي چې دغه د افغانستان حکومت دغه سلاوي او دغه موټر ورکوي.
صحیح سید مننه ستاسو پیغام واوریدل شو. بل اردن کې لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب
تاسو مل مکانیک سی سلامونه وړاندې
کوم. سلامت اوسئ. مهرباني کوي.
bale بفرمایئ.
اګریم چې راځم او سوالی نه مرام.
مهرباني کوي صاحب. بله دا څوک دی؟ نه منظور می داره چه افغانان دی بحرانیان دی څوک دی؟
بحرانیان دی.
صحیح مننه چې له پچیر آګام څخه مو تلیفون وکړو. سلام. صحیح کورد بدن چی تلفون موکو. بل اردون که لرو زن معرفی که ی آزادی راژیو.
السلام علیکم. تو خیم بزادل ولایت شبیر و لکولی خرف تماشیم.
مهربانی که وی سلامت و سید تو خسیب
بدایش که حسن خم اردون و یلیشو سی عدد فزمو که ولایت خدایش والا نفت خاص سنتن بدایش خاکی افغان پول سوالی که در وزیرستان مهاجرین کتا آقا خود ایش والا نجا البته آقا پاکستانی طالبان یاد ایسی نوزی خدا حکومت تبلیغات که تیو نامو خبن نامو بند تبلیغات که کلوی حل کدی کلوی حل کدی خدا طالبان او در ایش تفضل من بیرس حسنا روایت لری داد طالبان و انتظام عارد ترکمنده تالیخ کار.
بله تو خسیب تاسی دی مخکنو یاوریدون که خبری وانوری دلی تو خسیب تاسی دی مخکنو یاوریدون که خبری وانوری دی چی لنگر هار سخی تیلیفونو نکول سیده سیش منن سلامت و سیش تاسو نظر واریدل شو. یو بختر دی چی بل اوریدون که وارو یو چو پیغامون با اوریدون که تا لوریدون نور اوریدون بزر شدیکو.
دور محمد از سلمان نوشته است داعش برای افغانستان زیاد خطرناک است و پاکستان همیش دشمن افغانستان خواهد بود. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است پاکستان از مداخله در امور افغانستان هرگز دست نمی بردارد و داعش ساخته دست پاکستان است.
وحاج نامعلوم زاید سخیلی کلی بله لوگر سخیلی کلی دی نامعلوم زاید نه و داعش دی پاکستان دی استخباراتو کسان دی او دا دی پاکستان دی استخباراتو یو جگره ده. فیضولا فرهنگ لیمیوند ولسوالی سخیلی کلی دی و پاکستان نور لطالبانو کار اخیستن نغواری او نورغواری چه ده حقوق پزای ده داعش پروژه عملی کری. اسماعیل افغان لزابل تخلی کلی وی پاکستان داسی نکوی چه طالبان چنگ تکری او داعش ده حقوق پزای را میدان تکری.
و فطرت از الینگار نوشته است که داعش این همه طالبان پیشین هستند که بیرق خود را تبدیل کردن، یعنی بیرقان ها رنگ سیاه گرفته است.
دیتا ورته پیغامونه به حد زیات راغلی دی. ډیرو اوریدونکو لیکلی دی چې په اکثرو سیمو کې امغه پخوانی طالبان دي چې سپین بیرغونه په تور اړولې دي. د ټلیفون لاري اوریدونکو ته نوبت ورکو، مهرباني
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اجي ګورل پکتیا نه خبرې کوم ورور.
مهرباني کوي صاحب.
ورور زما دا پښتنه ده چې دا خبره کوي چې دایسته په افغانستان کې یا طالب ده، دا طالب دای څاره وڅېږي. دا اصلي سرمنشه ولې نه معلومیږي، اصلي ځای ولې نه معلومیږي، اصلي سړي ته ولې څوک نه چویلي چې ولې دا کار ما سره کوي. ګوره دي دا کوم شی سره مته سوی ده، دا ګوره دا ټول امریکا را وتلی ده، امریکا یې چوبوي. که امریکا ورته وایي چې دایسته دې ختمي دا طالب دې ختمي، مغه ورځ باندې ختم دي. او کوم باندې مسلمانانو باندې ګوره دا راته بلسوي دي، دا ټول کوم باندې امریکا ته بل ګوره کپی دي. ګوره موږ امریکا سره ژوند دي مسلمانان، نو دایسته نو دایسته که امریکا ورته وایي چې دا شی دې نه باندې باندې هغه ورځ باندې باندې اوس پاکستان موږ جنری پاکستان ټول قانون دی پاکستان ایسای کیږي د امریکای په لاس کې دی. امریکا او ټول چې طالب د ایبان کا مغصات باندې باندې او دا چې دا خبرې چې کیږي د دا ټول غره خبرې دی اوازې دي اوس اول په پاکستان کې دوه ځای ما نه دایره نه څه نه بس دا طالب د طالب د حکومت دی راغلي دا خدای نه دی کلی طالب د ورور راځه پاکستان پیسې ورکی درته کومه دي مسلمانان دي کاستر دي کبل غریب مسلمان دي شهید کیږي دی ورور
صحیح تاسو نظر
ورکړئ
بل اوردون کایلرو مهرباني کوي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دریس مطلب دین مان دی لاله کلی کې نو صلی الله علیه وسلم ته ماسکه.
ما سلامت اوسې مهرباني.
ما د خدای د مشهور صلی الله علیه وسلم هغه تعالی د دایې شم دایې شې سره دین داش کا فایل شو په افغانستان یې څو په یاد راغنه دي. انو دوی وتر وس خو خپل جګړه ته کوي او دوی دا څنګه په مصرو په دې چې معنا موږ وینو چې ګرځي دا نن ورسره نه پوهیږي څه چم کوي
صحیح مننه سلامت اوسې چې نظر مو څرګند کو بل درو
شنوندې دیګر روی خط تلیفون درم بفرمایئ رادیو ازادي
سلام علیکم
السلام علیکم السلام
سلامت اوسې
فرید دنګره او د دچنل فرید فاطمه رحمت درکو
مهرباني کوئ
روزانه تاسو د یو موضوع انتخاب کړئ چې مثال پاکستان نه غواړي ون فرانک ولا عمر راوي زړه د دې لپاره چې تاسو دوه نوې وایم چې په دغه ډول تاسو پر بلانکینا دا چې دغه نامه چې بیا د پاکستان لړۍ ټول یو انټر چې له تر دې یان څه بیا د ستاسو کلو چې دغه نړۍ ټول د کومو نه دا ولې دا راځي چې نه دې چې زه حیران دي ما دې فراغه دې د هر د ټول سالي شوار چې کینو سالي څنګه راځي دغه حاڅه نه او نه ځان لري او د دې په سمون د نګرهار وایي نور ول څالای کوټل سالي د کوټل سالي په دې تقریبا څلور زوره وکړه امارات یا طالبانو د لویتا او تو خپل حکومت کې یاد او بل د اکین له سالي څخه د ملي او ترتیبي د ملي په لاسو ترتیبي تقریبا د دوه ورځې ورته د سمون د حکومت سره سره کوم کاندل له راتو کاګل نه خبرې چې یاشي او راشي د تو خلک تقریبا چې د امارات له لاسه یو کال څنګه چې دولت نه شي یا څور نه شي نو ته ولې خپل کورونه ترځي علي هغه ته خبرته د خپل کورونه تراله چې دوی دوه بې کورونه باندې وروښت خپل کورونه ښه دوی دي تقریبا چې ولا پر سر ګوري دا هي زمېږه یو نفر یو کال شین کوته بدل کې او دوی په پاکستان او کندهار ته بدل کې راځي کړه به نور پر دانو حاله پته نه لري چې کوم ځای ته وایي چې چیرته دی چیرته اوسېږي
بله مننه
تشکر از شما یک شنونده دیگر ما
مننه
شما تماس شدن بفرمایین شنونده عزیز رادیو آزادی
مهربانی کوئی سے
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زنیتا کی امد زابل دا ولا تر پتہ ما کی امد تھا چا ودی دوں کو کر کوں ټول ته سلام نہ وایم
سلامت اوسئ مهربانی کوئی
د پاکستان دا په یو نامه او په بل نامه باندې افغانستان را دی غواړي په دې باندې کار مطلب دا پالیسی ټول د پاکستان او امریکا د افغانستان چې په هر نامه کېږي خرابوي او دغه دایښ مزه دا درته وایم تر طالبانو او یا واره د افغانستان او مسلمانانو ته داعش په خطر کې دی. د داعش مخنیوي چې په هر ترکیب باید وشي. هغه زموږ د مذهب سره زموږ د عناناتو زموږ د کلتور سره جلا خلک دي. هغه فقط دلته تفل کړي دي با چې د مسلمانانو خرابي په وکړي دین و مذهب ته تاوان به ورسوي. دا چار چار اوستلی دي د دې مخنیوي وشي. دا پالیسي ټوله دا د امریکا پاکستان او د امریکا ده. نو مقصد د دې مخنیوي په کار دی او خطر د افغانستان لپاره د عامو مسلمانانو او د دولت او د ټولو طالبانو او د خلکو لپاره ډېر خطرناک دی.
صحیح مننه. سلامت اوسئ. اوس به څو پیغامونه ولولو. خیر یو اردن کې منتظر دی له دوی وروسته. مهرباني.
سلام چرته سلامونه کوم. زما کریډیټ هم کم دی. داجی صاحب قدیر ظاهر خبرې مونږ ته د ننګرهار نه خبرې کوم. بالکل پاکستان غواړي چې طالبان وځپي او داعش پر مخ وړاندې کړی دی. دغه کانې په مجاهدینو کړی وه. د طالبانو د پاکستان په مخ کې څه جوړ شوی په دې دومره وخت کې څه نتیجه پاکستان د نه ده ورکړی. اوس غواړي چې دغه کار وکړي. دا بالکل مونږ ته دا خبره رښتیا ده.
بل اوریدون کی ته هم نوبت ورکو. خیر لنډ خبرتیا وروسته ستاسو پیغامونه لولو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنید.
شیر احمد لزابل لیکی وی پا زابل که داشت خو فعالیت نده پیل کرده. یو بل اوریدون که چی نومی نده لیکلی وی داشت زموش پا سیمه کشته منتها پخوانی طالبان دی. دوی نخپل سیمه لیکلی او نه هم خپل نوم لیکلی. هیله لرو چې ټول اوریدون کې خپل نوم او سیمه ولیکي. محمدی له کندهار لیکلی وای پاکستان د افغانستان لپاره داعشیان روزي څو افغانان پرې وځپي. یو بل اوریدون کې لیکلی چې د کجکی په ولسوالۍ کې داعش فعالیت کوي خو اوس د پخوا په شان له طالبانو سره په دې ولسوالۍ کې په جګړه بوخت نه دي.
از شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم با شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. ما آن را به خانش می گیریم.
زلمی هوتک له هلمند لیکلی وای داعش بیسیکل په افغانستان کې پیشرفت و نکړي. خان محمد له مرجع لیکلی دی چې داعش په مرجع کې نشته. څو مخکې مې یو اوریدون کې همدا خبره کړې وه چې په مرجع کې نشته. سمیع الله له هلمند لیکلي وایي داعش د پاکستان او امریکا لخوا افغانستان ته راستول شوی دی. ولی محمد له کندهاره لیکلي داعش افغانستان کې فعالیت نشي کولی ځکه چې افغانان یې نه مني. سمیع الله د کجکي څخه ورته پیغام لیکلی دی چې په کجکي کې داعش ته خو له وسلوالو طالبانو سره اوس جنگ نه کوي. خان محمد له مرجع څخه لیکلی دی چې داعش په مرجع کې نشته. د مرجع په ارتباط څو کسو هم دا خبره کړې ده. لطفا تکرار خبرې مه لیکئ، بس چې یو کس ولیکل کافي دي. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو.
بفرمایئ، رادیو آزادی است. بله شنونده عزیز
بفرمایئ.
السلام علیکم. و علیکم السلام. سلامت و سیمی ربانی کوی
دا دی دای ساو دی طالبان و معامله دی زیده دی دا دوم جنگ شروع دی افغانستان که و طالبان و دا خواهش کن دی دا جنگ و گلی که اغام دا دی دین و دی اسلام خبره که یو تازیم کوی جنگ تا جد نفسه دا معامله دی سر حل کی تا جنگ با دیر تیز دی افغانستان دا مظلوم خلق دی نپکی سوزهی.
صحیح. من نه چه تلفن موکو.
تشکر از شنونده عزیز. یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. سکینه من کندهار والا میوان رسولی تخصصی سره پاری کا کیم.
مهربانی کوی صاحب.
ور جان دا کوم خبر شته کوی دا داعش پاکل باندې دا داعش چی راپورته سوی دی هم دا غوانه چې سره کېږي ور دا دا دغه دی موږ دا چارواکو د ژوند بلا خدا د مشاله د سره دریږي.
صحیح. مننه چې تلیفون مو کو. نظر مو سرګن کو. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
داعش خوب نگار ولید خوگانو ولی تو این خبر کوما.
بله.
داعش پا و نن سبا پا خوگانو ولی سواره جو وزین و ساها که و زاوا و تا پا شیراغان دا تاقی توی نویلی دیتنا او دل دل زن واده ملان کردی که آقای مدونه و مدادارا چه حکومت خلق این روزی او دا مصد دی او نشه دیری ماده ایلان کردی خو خطر افغانستان برا خلقو تا حکومت دا.
بله سب آیا حالتا بچه سر پا جنگم بختی او کنه؟
بله بله او جانه جنگ و اماراتو سر جنگ کردی سر تاهی چغین اماراتی نشتلی جاو دوی پا که او اس محال نشت دی پا خدی اماراتو دی پا
سی دیره مننه چه تلفون مو کود لننگرهار لخوگیانو ولسوالی سخه.
بله یک تماس دیگر هم داریم. بفرماین خود را معرفی کنید. رادیو آزادی است.
عبدالله در زمینداور اشتای شرفت تماس که
مربانی کنید سب
بلت دایشان سا سالبانم تو بینگونم که زخه و امار تروش تکارو
صحیح. بله مخکې هم له همدې سیمې البته له کجاکي چې همدې زمین داور برخه ده همدې ته ورته خبرې لیکلې وې. سلام البته رحمت الله سلام اچولی دی اولی سلام ویلی دی د هلمند څخه لیکلي وایي زما نظر داری چې داعش ته پاکستان او ایران وسلې ورکوي او د طالبانو هغه قمندانان چې اوس پاکستان په خبرو عمل نه کوي هغه د داعش لخوا پرې وژني. محمدی لیکلي داعش او طالبان یو ګروپ دی. اوس په ورشو د ټلیفون اوریدلی مهرباني
بله بفرمایید. تماس شما برقرار شده. رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سهل اوالی جوری از خیلیتی.
سلامت حسین مهربانی.
ساری حمدالله ده هلمند ده خبر کوم مورو رستاشی موضوع ده دعیش کر برابر بندی و
بله
از دعیش چی ده چی دیده اکثر اغا کسان ده مورو رستی ده طالبان سخه خوابه جسی دی یا ده طالبان و ده دیتر نمس مشکل را غلی لکه دلته د قره بالا بلوک په منطقه کې ملاباز محمد اخوند یو عجیب ولاد بلان میږي چې د طالبانو سره څو وارې جګړې وکړلې سخته کار څوله اوس د داعش په نامه باندې دوی خپل فعالیت شروع کړی دی او دلته د هلمند په بعضې ولسوالیو کې دلته د دوی دغې چا طالبان دوی سربختي جلب جلب ترکیب یې جوړ کړی دی د هغو سې جلا کړي خپل ځان ته.
بله صاحب مننه.
بله تشکر از شما
کور دی ودان بل اوردون خیلی رو مهربانی کوي.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. ل ماشوم یو څلری شي چې د ماشوم اوازم راځي لطفا کله چې رادیو سره خبري کوي نو یو داسې ځای دریږي یا کینې چې هلته غلمغل نوي. قاری عبدالحکیم له کابل لیکلي وای پاکستان ته پاکستان داعش ته وسله ورکوي او افغانستان ورانول غواړي. محمد وایس د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلي دي داعش سره عربستان او امریکا او پاکستان مرسته کوي.
غلام دستگیر از ولایت هلمند نوشته است که داعش در هلمند حضور دارد اما اینها همه طالبان پیشین هستند.
مجیب الرحمن کریمی له نورستان له نورګرام ولسوالۍ څخه لیکلي دي وایي د همدې ولایت د منډول په ولسوالۍ کې د داعش په لسګونو کسان موجود دي چې د همدې لارې د بدخشان په ولایت باندې خپل تروریستي فعالیتونه اجرا کوي چې پکې زیاتره خارجي او په کم اندازه داخلیان موجود دي. عبدالرحیم کریمی له لغمان لیکلي دي وایي کوم رود چې له هلمند څخه شهیدو زه د هغه خبرې سره موافق یم چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
حالا هم تماس های شنونده های ما را پاسخ میتیم. بله بفرمایین رادیو آزادی است.
لطفا لرادیو
لریشی.
مهربانی کوی لرادیو رادیو اچی تکی یا لرادیو لریشی کنی مجبوری چې ستاسو تلفون قطع کړو.
اوره
بله اوره خو لرادیو لریشی.
داعش خو بدهی خبر ده چې د امریکایان څخه بخیری له لاس څخه روزل کیږي نو دا دغه څه مش حیران چې آیا د امریکایان له لاس څخه داعش روزل کیږي نو دا ولی دا حکومت امریکایان سره مثلا لاسلیک کړي دغه رقم نورې ژمنې دي دا ولی سره کوي دا خبره او بل خبره دغه دا چې دوی دغه
متاسفانه تلفن مقطع شو. خیر په حال حال استاسو پیغام ورسیدو بل اوریدون که حمله رو کم وختم خبرو ته پاتې دی.
بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی سلامت اوسې. مهربانی
ترنګ باندې ته خبر ورکړه په دې بس کله په ویولو سوالي کې هغه ته خبر شي بیا په څو وخت کې ویولو سوالي هغه دا خبر شي ویولو سوالي ته نه افغانان دي نه افغانستان.
بله په فرا څخه تاسو خبرې کوي؟ بله په فرا کې زموږ راپورونه هم داسې دي چې هلته طالبان په داعشیانو زورور شوي دي لیکن په ننګرهار کې بیا داعشیان په طالبانو زورور شوي دي. مننه چې ټلیفون مو وکړو. یو دو پیغام به ولولو بیا به خبرونو نوبت له خبرونو وروسته بیا قدرمن اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړي. فقیر محمد میوند له کندهار لیکلی دی و داعش فعالیت په ځینو ولسوالیو کې لیدل شوی دی خو لا هم په کندهار کې د پام وړ پرمختګ او فعالیت نه لري. روح الله مین لیکلی دی چې داعش د پاکستان پروژه ده. شیر احمد له زابل لیکلی دی چې